شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه: جرمني، هالند، کاناډا او استرالیا غوړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په تړاو خبري وکړي. د هالند حکومت چارواکو ویلي چې دا خبري د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د هالند بشري حقوقو استازي کاتیا لازیو وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لازیور له افغانستان تر نیویارک افغان شتي د عملی اقداماتو غوښتن کې په نوم ناسه کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې او دا د عدالت نړیواله محکمې د بهیر پر لور لومړنی ګام دی. نوموړي زیاته کړې که خبري اترې کومې پایلې ته ونه رسیږي، دوی به منځګړیتوب ته مخه کړي او په خبره کې منځګړیتوب هم نتیجه ورنه کړي، موضوع به د عدالت نړیواله محکمې ته وسپاري. یو شمېر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماتیک روابط باید په ټولنه کې د ښځو له نقش سره تړاو ولري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرات اقتصادي مرستیال دفتر وایي په روان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 2225 پروژې منظوري کړې دي. د دفتر په خپل ایکسپانډ کې په خبره کړی بیان کې ویلي دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برېښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 4.5 میلیارد افغانیو په لګښت عملي شوی دی. د طالبانو د حکومت دغه ادارې ویلي چې د دې پروژو په عملي کولو یې زرګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت په داسې حال کې دا خبرې کوي چې په افغانستان کې دننه اکثر افغانان د بد بشري او اقتصادي وضعیت تر څنګ د بیکاری شکایتونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اروپا، امریکا او افغانستان کې د شری ویروس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د BMG په نامه خپرونې خپره کړې ده، ویل شوي چې په اروپا، شمالي امریکا او افغانستان کې د شری پیښې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. یوازې د اروپا په هغه برخه کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې ده، د دغې ناروغۍ 1,000 پیښې ثبت شوي چې په ټکو له 1990 کال راهیسې بې ساري دي. د راپور له مخې په هغه کال کې دا شمېرې 2,400 ته رسېدلې وې. دا شمېرې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډه څېړنه کې خپرې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړې چې له ژورې پاملرنې او د واکسین له یوه پراخ کمپاین پرته به ګڼ نور کسان په دې ناروغۍ اخته شي. د یونیسف د شمېرو له مخې په افغانستان او پاکستان کې هم د شری ناروغۍ پیښې زیات شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې چې د تورخم لارې به تر هغه خلاص نه کړي چې طالبان په پوله کې د تأسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ادعا شوې ده چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړې چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا شوې دي او پاکستان خبرداري ورکړې وو. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې دي بندې پاتې دي او له دې عمله دواړو هیوادونو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی. د امریکا سنا د جمعې په ورځ ناوخته د لګښتونو د ځنډولو لایحه تصویب کړه چې د حکومت د جزوي بندېدو مخه ونیوله. سنا د څلورو تعدیلاتو د مخنیوي وروسته د لایحې د تصویب او د لاسیک لپاره ترامپ ته د لیږلو لپاره د 65 او 45 رایو سره رای ورکړه. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل هم اوریدلی شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان وایي د ترکیې پلاوی د مشر د سفر پر مهال د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو او دغه هیواد د حکومت ترمنځ د هوکړې په اړه خبرې کړې دي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو مشي کوردان کوي او متحده ایالات حمایت کوي. د ترکیې په پلاوی کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او دغه هیواد د پوځي استخباراتو مشر هم شامل دي چې د پنځشنبې په ماښام سوریې ته ولاړل. فیدان د سلپونم د ترکیې یو تلویزیون ته په مرکه کې وویل ترکی پلاوی د سوریې چارواکو ته د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه د ترکیې حساسیتونه روښانه کړي او ویلي دي چې انقره د دغې موافقې د عملي کولو چارې ګام په ګام څاري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. اسلام آباد تور پوری کوي چې په بلوچستان کې افغان وسلوال وسلي استعمالي شي. یو شمېر افغان کتون کې بیا پرې نظر.
دغه جګړه، دغه ناخوالې، دغه ناامني د پاکستان استخبارات خپل شروع کړي و او د دغه لوبې په اور کې اوس دوی خپل هم سوځيږي.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان خبريالانو له اندیشنو هم خبرو.
رواني تکلیفونه د خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې د دې ډېر دي، د دې زیاتره ویزې ختم شوې دي.
په کابل کې مو د روژې په مناسبت کې په او بخښې په کابل کې مو د روژې په میاشت کې د کارګر او افغانانو حال اخیسته.
و اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دي، اوس دوه دانې، څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
په دې خپرونه کې مو د ننګرهار د کبانو پر فارمونو هم ګرځو.
معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستان ادعا کوي چې د بلوچستان په حمله کې بریدګر و افغانی او هندی وسلې کارولې، خو د طالبانو حکومت او هند دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دي د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای پر خپل کورنی امنیت تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر له زندانه خوشې کړي چې اوس په پاکستان کې جنګیږي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د پاکستان پاوز په بلوچستان ایالت کې د جعفر ایکسپریس په نوم په مسافرونو کې اورګاډي برید کې کارول سوې وسلې افغاني او هندي بولي او وایي چې هند د طالبانو له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه ادعا وی چې د طالبانو حکومت او هند دواړو خبرګی ردی کړی دي. د پاکستان د پاوز ویان شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونو اورګاډي د ترهګرو له لوري برید کې افغانی او هندی وسلې کارول سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان پاوز او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې و چې بلوچستان کې پر اورګاډي برید کوونکي په افغانستان کې خپل ملاتړو وسلوالو سره تماس کې وو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت اداوې رد کړي او له پاکستان څخه یې غوښتي چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي او په ټکو یې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دغه وزارت همداراز د دې پېښې له امله د بېګناه خلکو پر وزل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویان چودري بلوچستان او پاکستان کې د روتی روپې خو اصلي ملاتړی هند بللای دی. خو هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت ته ویان راندیر جیسوال په حواله ویلي چې نوموړي د پاکستان د ایداوي رد کړي دي. ښاغلی جیسوال هم د جمعې په ورځ ویلي چې نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرۍ مرکز چیرې دی. هندي رسنیو د جیسوال له قوله زیاته کړي چې پاکستان دې پر نورو هیوادونو د تور پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. ځینې افغان پوځي او امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په خپل هیواد کې د سیمې د ناامنۍ لپاره لکه د لوڅ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پی په شان لوړاندې رامنځته کړې ډلې بیا اوس خپل پرې کوي. د پوځي چارپو اختر رسخ ازادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه لوبه خپل پاکستان استخبارات په دغه سیمه کې شروع کړې و او تروریستي ګروپان پاکستان وروزی په دغه دغه سیمه د نامنې لپاره د افغانستان د نظامونو د لړنګولو لپاره بنا ان د پاکستان د استخباراتو کړنه ده چې اوس دوی په خپل داسې فکر کوي چې هغه څه چې دوی کړی دي د دوی په وړاندې د هندوستان او د طالبانو له ادرسه بالمثل عمل کیږي. دغه جګړه، دغه ناخوالې، دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپل شروع کړې و او د دغه لوبې په ورکه اوس دوی خپل هم سوځيږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنځمې پورس د کابینې ناسته کې افغانستان کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر جنگیالي له زندانونو خوشې کړل چې په ټکو یې اوس په پاکستان کې جنگيږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سېشنبې پورس وسلوالو بلوچ بیلتون غوښتونکو په یو اورګاډي برید وکړ او تر 400 ډیر مسافر یې غمل کړل. تر دې برید وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د دوی پوځي ځواکونه نو په ځنګړو عملیاتو کې ټول درې ډیر بریدګر وزلې دي. بلوچ ازادي غوښتونکو ځواک ډلې د پاکستان د پوز دایدا رد کړی دا.
د اسلام آباد او افغان طالبانو د ادا او پاړمو راپور اوریده. پاکستان وای په بلوچستان کې د افغانستان وسلې استعمالي شي. په پاکستان کې ساري شو. د خبريالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندیشنه شوه. دغه فدراسیون ویلي په پاکستان کې میش ډیری افغان خبريالان چې د کډوالو په توګه ثبتي د ویزو د تمدید د روغتي لګښتونو د پرې کول او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبريالان وایي چې د هیواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بیلابیلو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دوی د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبريالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 14 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې دا خبريالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یوه څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.6 میلیون ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبريالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېن اسلام آباد کې میشت افغان خبريال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دی ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دې او د ویزو ختمېدل دي چې د دې او زیاتره ویزې ختمې شوې دي او د سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې يم، وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کس وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کیږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبريالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ تجمن دي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان تر څنګ افغان خبريالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو سنا تیر شپه د لګښتونو د ځنډولو لایحه تصویب کړه چې د حکومت د جزوی بندیدو مخه ونیوله. د بودیجې د نه تصویبېدو یو علت دا و چې دیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فدرالي کاري ځواک کمولو کمپاین په اړه د غوسې له امله په ټپه ولاړ حالت رامنځته کړی و. د څو ورځو تودو بحثونو وروسته د سنا لوړ پوړي دیموکرات چک شومر تیر شپه وویل چې هغه به د دې لایحې د پرمختګ لپاره رای ورکړي. شومر څرګنده کړه چې هغه دا لایحه نه خوښوي، مګر باور لري چې بندېدل به یو بده پایله ولري، ځکه چې د ده په وینا ټرمپ او د هغه سلاکار ایلان ماسک په چټکۍ سره د لګښتونو د کمولو لپاره هڅې کوي. سنا د څلورو تعدیلاتو د مخنیوي وروسته د لایحې د تصویب او د لاسیک لپاره ټرمپ ته د لیږلو لپاره د 6450 رایو سره رایه ورکړه، یعنی 6450 مخالفي، 450 موافقي. د جمهوریت غشتونکو تر واک لاندې استازو جرګې د اونۍ په پیل کې دا قانون تصویب کړ چې په لویه کچه لګښتونه په مالی کال کې چې د سپتمبر په 10مه پایته رسیږي شاوخوا 6.15 تریلیون ډالرو ته ثابت پاتې دي. دیموکراتو د دې قانون په اړه غوسه څرګنده کړې وه، کوم چې لګښتونه به شاوخوا 1 میلیارد ډالر کم کړي، او دوی وویل چې د ټرمپ د کمپاین مخه نه نیسي چې د کانګرس لخوا ټاکل شوي لګښتونه ودروي او لسکونه سره دندې کمې کړي. دا اقدامات په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر ټرمپ د ځینو نږدې متحدینو سره په سوداګریزه جګړه کې بند دی چې په سټاکونو کې یعنی په اسامو کې لوی پلور رامنځته کړی دی، یعنی ژورې او ټیټې پکې رامنځته شوي دي او اندېښنې اقتصادي اندېښنې له دې سره پیدا شوې دي. اوس هم د امریکا د جمهور رئیس د یوې پریکړې په اړه، آیا د امریکا جمهور رئیس په وکړه شي چې د روسیې پر جمهور رئیس په اوکراین کې اور بند ومني؟ اوکراین د امریکا لخوا د لنډمهالې اور بند وړاندیز لاسلیک کړ، خو د روسیې جمهور رئیس یوازې په لفظي ډول ورته مثبت ځواب ورکړی دی. د امریکا له لوري د فشار کومې لارې شته چې د روسیې ولسمشر دې ته اړ کړي چې دا پروګرام ومني؟ د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قطرون لاسلیک نکړي مایوسه بسي، خو د ټینګار کړای چې نه غواړي د اوکراین په جګړه کې د دغه ډیر سورزنی اوربند د هوکړې پر لور پر پوتین فشار راوړي. پښتنه دا ده چې ډونالد ټرمپ د فشار لپاره څه ډول وسلې په واکې لري. کارپوهان په دې اړه درې وسلو ته اشاره کوي چې هغه بندیزونه، تعرفې او اوکراین ته د وسلو استول دي. ښاغلی ټرمپ د بندیزونو په اړه ویلي چې داسې مالی اقدامات ترسره کولای شي چې د روسیې لپاره به ډیر ګران وي. د تل پشان ټرمپ د لا زیاتو بندیزونو خبره کوي. په دې اړه د ټرمپ د ادارې د خزانه وزیر او د اقتصادي شورا مشر هم خبره کړي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ځینې نور شنون کې په دې باور دي چې امریکا کولای شي د مسکو پر وړاندې ځپونکی او د فشار سیاست وکاروي. امریکا د مارچ په 13مه د روسیې پر ځینو هغو بانکونو چې د ګازو او تیلو بیې پرې کوي د بندیزونو مافیاتي ورتمدید نه کړ. دا چارې به د هغو هیوادونو کار ستونزمن کړي چې له روسیې ګاز پیری. په دې مسلو کې د امریکا له لوري مافیات به د روسیې لپاره یو بل فشار وي او متحدو ایالاتو په بندیزونو کې د اسانتیا خبره مذاکراتو ته د مسکو د چمتو کېدو او حاضرېدو په شرط کړې ده. خو پوتین د اوکراین د بې وسلو کولو او کیف ته د متحدو ایالاتو د وسلو د بندولو په شمول د لا زیاتو مسلو تمه لري. د غرض په دې برخه کې نور اقتصادي مسلې هم مطرح شوې دي. بل مسله د تعرفو لګول دي چې امریکا کولای شي د روسیې پر وړاندې وځ کړي، چې البته اغیز به یې پراخ نه وي ځکه روسیا امریکا ته په کم اندازه صادرات لري. تیر کال امریکا ته د روسیې صادرات 80% راکم شول، په داسې حال کې چې د دې صادراتو کچه د اوکراین له جګړې مخکې په کلنی ډول 3 میلیارد ډالرو ته رسیدله. بل څه چې په دې برخه کې مطرح شوی هغه پر سعودي عربستان د فشار واردېدل دي تر څو د خپلو تیلو د بایو په لوړوالي په نړیوال بازار کې د تیلو بیه ټیټه کړي، د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته د پام وړ زیان ورسیږي. دریم موضوع چې پر روسیې فشار واردوي او روسیې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي کټ کلاوک لخوا هم وړاندې شوی هغه د وسلو خبره ده. امریکا دا کار د اوکراین پر وړاندې ترسره کړی او د تیر کال په جون میاشت کې وویل چې که اوکراین مذاکراتو ته حاضر نسی دغه هیواد ته به د وسلو استول بند کړي. اوس کولای سي پوتین ته ووایي چې که د خبرو میز ته ور حاضر نسی اوکراین ته به لا زیاتې وسلې په واک کې ورکړي تر څو په جګړه کې روسیې ته زیات مرکز بلور واوړي. خو د کارپوهانو په باور دا اقدامات به د امریکا لپاره هم له زیانونو خالی نه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، وړاندې د روژې مبارک په اړه مطالب لرو، خو اوس په ننګرهار ته مخه کړو. ننګرهار د افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې نورو ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او هم دې ولایت ته خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میلی ځي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو په دې راپور کې حسین احمد سي خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شو دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مل ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نو وړی وای
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خنداغا او د لاغا په نوم باندې رستوران د په دې کې پخې او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه نو خلک دلته ډېر راځي.
درونټا د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سین جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، خندار نه، وسندغه موسم نه نو ژمه د دې په بازار کې وشو. خلک چکر ته راځي، مایان خوري بازار.
برق نشته، چای جنریټر وسره سیږي، چا نه رسیږي، نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي. ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي، نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمله نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپې چکر راوځي، شپې تر لس یو لس پورې ګرځي. موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی، د شپې والیبال به کېدی، خو ساغه شین نه ساغه خوند نشته.
قدرت الله چې لاس کلا کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای.
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوی دی، خلک چې دی پیسونه خراب دي، کار روزګار نشته، دا خلک بیکاره ډیر دي، وظیبه نشته دي. په حال د پاره لس دکان دینو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو بس هم د سیتې نه لاړل. اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکا پوکا کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 160 څخه تر 130 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 160 میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډېری دي، خو یو اچری چې فعال اچری د کانال دلته مروزه کیږي چې هر کال هغه آزاد بولې د لارې بارنداران اخلي.
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخي روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي.
څنګه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، دسې مېری هغه ټا اچری نه لرو، ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره، هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیوي کې دا غوي نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسې منظم شوی دی نه، ورته دسې دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه د دانی دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه یې اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړی وای جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د روژه مبارک په دې ورځو کې د کابل شهر په واټونو کې د هغه کارګرانو ګڼګونه ډیره تر سرګو کیږي چې ورسنې مزدور یانې کوي یو شمیر وایي د سهار تر ماښامه د کارموندلو په هدف په واټونو کې سرګردان وي خو بیرته تش لاس کورونو ته ستنی شي دوی وایي چې پروژه کې کارونه د پخوا په پرتله نور هم کم شوي دي په دې اړه سنا کاکړ راپور لري
دا د کابل ښار یو له هغه واټونو دی چې اند روژې مبارک میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهار تر ماښامه په لسکونه هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي د کارموندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي په کابل کې د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کارموندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ ځو چاوکته هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي خلک او اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی اوس دوه دانې څلور دانې یا 15 دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ
اکبر هم وایي چې لمر خاته سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وځي خو کله کار پیدا کوي او کله هم ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي د ستونزه راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي دغه وزارت د روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو چې دوی د بهرنیو چارو کورنیو چارو عامې روغتیا وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 اړخیزه غونډه کړې چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیږلو هلته ورته د اسانتیا او د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمیر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه چې په 2025 کال کې به د دغه هیواد له نیمای ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري
د روژې رنګونه
وعلیکم السلام الحمدلله روزه خټه روانه ده خبرابره برانونه دی اوري او شروع دي تاسو په لسنګ ده روزه خروانه ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي رادیو ته تر ټولو سلامونه احترامات وایم خو کرکونو کې ته احترامات وایم خیره ده چې روزه او تاسو په خیر مونږ باندې ډیره خاطرې
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبر اعلانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیریږي په شوا وخت کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنې اورزم تقریبا لنډ دي خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه تندبن او په تکلیف سره دي بعض خلق په ماش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلق شته چې سره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نهسي چې کار وکړي.
پښنمې بجې کې دن کې دی وړاندې د ځوانانو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخ کړو لاند خبرونه. جرمنی، هالند، کاناډا او استرالیا غواړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شوزو د حقوقو په تړاو خبري وکړي. د هالند حکومت چارواکو ویلي چې دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې. په ملګرو ملتونو کې د هالند بشري حقوقو استازي کاتیلا لازیور وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لازیور له افغانستان تر نیویارک افغان ښځې د عملي اقداماتو غوښتونکو په نوم ناسته کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې او دا د عدالت نړیوالې محکمې د بهیر پر لور لومړنی ګام دی. نوموړې زیاته کړه که خبرې اترې کومې پایلې ته ونه رسیږي، دوی به منځګړیتوب ته مخه کړي او په خبرې کې منځګړیتوب هم نتیجه ورنه کړي، موضوع به د عدالت نړیوالې محکمې ته وسپاري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وای پروان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 2225 پروژې منځوري کړې دي. د دفتر په خپل اکسپانه کې په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برېښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 40 میلیارد افغانیو په لګښت عملي کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړي چې د تورخم لارې به تر هغه خلاص نه کړي چې طالبان په پوله کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونني سي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې دا شوې چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خبره کې د امنیتي پوسټو جوړول دي. پاکستان د غراس ادعا کړې چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا بیا شوې دي او پاکستان خبرداري ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خبره کې جوړوي. د امریکا سناتي رشپد لګښتونو د څنډولو لایحه تصویب کړ چې د حکومت د جزوی بندیدو مخه ونیوله. سناده څلورو تعدیلاتو لمخنیوي ورسته د لایحه د تصویب عبد الله سیک لپاره ولسمشر ترامپ ته د لیژلو لپاره د شپږ سلويشت د څلور پنځوس رایو سره رای ورکړه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویلي ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ولبل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
د روژې میاشت کې بدخوی کوي یا تندخوی کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخوی کوي، په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخته زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو
سره مخامخ کیږو. ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې موږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي، چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی، عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی، د دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه یي توکو روږدوالی کېدلی شي، امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي، نشه یي توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي، خو ستر لاملونه د نشه یي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي، نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع ته څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو، مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی، خو داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده. ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغه نشئی تو کې دانه استفاده کوي، نو هغه کلم مانه دي کتلې چې هغه د چا سره جنجال وکي، یا مثلا د سیستونز د جوړ کی، یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پر سګنه دي کتلې. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کې اوسيږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روزه بهانه کوي، بهانه روزه جوړيږي، خو دا ځهال کې چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي، مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سري یا سپین سري مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي. دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړ. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثر کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغې مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسو تاسو پاکله باندې څومره خپل خوی عادت کړوړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي، او که کله ناکله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي، د ځان پاکله راته وایه.
الحمدلله زه هیڅ نو نشه یي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم، خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی. دوی دی بل سل دی عامل وګنی. زما له نظر دوی دی روزه نه دغه کوي بهانه کوي، کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي دي باندې، په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور ته بهر وزم، بازار ته ځم، یو کبل روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغه سي نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخوردي، په یوازې دي چې په ډېر سلحمیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روزه بلي ولا، اصلا ملامت پکې روزه نه، ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دوی لکه د لوس برق په شان، بس یو جرقې ته ضرورت دي، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کنه سواري کده نور شی. یعنی په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني.
دا غوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې. هغه خبر حسین په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د واده خپل ستري لیدل حال ده، هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی، ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاص نشې نه کنه سواري سیګریټ یو هر بل نشې تو کوي، نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چیرته وای سره خو چې مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کی، هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د خیګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټی چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید تیار اوسه، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 5 کسه مثال که 5 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 5 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي؟
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي دومره جارو جنجال د چا د وسې نه کېږي. په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري. په خاص ستا جارمې مقابل شته دی، ځوانان شته دی، خلک شته دی، خو بیا هم لکه اکثریت داسې دی چې نه کېږي. هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار درکړې، ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي. جامه هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخ ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي، او وجه هم دا د ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپخیم نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډیر شاتي. لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي. په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تلل هم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شوی، او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روزه په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی، خو د روزه په میاش کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چند کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې او څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یی دی، دا پودری دی، خدا نه خواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایي چې خپله هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتی په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته په خیواني ښکار کوم چې ولې دې مې داسې وکړل، او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتۍ او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي، چې مثلا روژه ده دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ ما د مخلط تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه یې جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم داده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتی کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعاتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی د دغه ځایونو نه ګوشه فاتی شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژه ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په اړه برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت است یو میاشت چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بېحوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه پلار یا سپین سر مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډېره خ روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویی کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویی کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کونج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپراونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته در